آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی د جنوبی ولایت په ځانګړې توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړی دي په دهیله چې دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي دا چې کانګو څه ډول یو ناروغي ده نښې نښانې څه دي څنګه ترې ځان ژغورلی شو په دې اړه له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خبرونه کې خو راځي پایل ستاسو له پیغامونو وکړو
دا ځلې راډیو پتا سلامونه نه کیلي وایم خو له دې کې چټول به روغ جوړو سیږي سکل د نگرهار ولایت بټی کوټو له سوالای کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازې زیات شوی دی تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شپتالو حاصلات زیات شوی دی کچیر ته حکومت دوی ته غو کوي دوی همکاري کوي ان شاء الله هنده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي اوس څه کوي ان شاء الله حاصلات ډیر ښه دي تیر کال په شان سکل حاصلات ډیر ښه دي خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویرونه خپور کړي تاسو په فیسبوک باندې مننن آزادۍ راوړو
السلام علیکم زه شاوید د روزګان د ولایت په سیدا ساسو ولسوالۍ ته خبره کوم مزما د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد به دا پیغام دی چې زموږ دغه د سیدا ساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی خدام یو ځان نه د ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزوری دی نو زموږ دغه د ورپورو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی دغه مغوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټ دغه زموږ په خدو کې دی سره وي ډېر منځکا د منګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ چندانې کار نه کوي نو په مربوطه مسؤلینو زموږ دغه پیغام دی دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ ږغ دې واوري دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدې دې څه راته پاله کړي والسلام
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړ غنې وخت تیریږي دا نه مګر مسافر او سال د سره په سپورټونو مدل ته سره نخته دي ټیکټ هم ته انت ګران دي څوک
السلام علیکم آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیر جوړ راغی زما باندې سیمه به د هلمند ولایت څخه د معلم په زحمت تر کوم ورور د نور مشکلاتونه به خې ډیر دي بیا نازی ډیر دي ورور او زه د ټپونځه سم پرګرامه ستاج مپاته دي نو د معلمې ماش مو ډیر لږ دي گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسي او غو مخري ورور
سلامونه او نیک هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زه اس مطلب ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کال زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هله مدرلو د چنیوي حاکمان راځي زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي موږ له خډیر بدستون جو سره مخ یو په زمي کې مریض راپیک سي وجته نه سوللې لار مو نشته مسافر رونه تقریبا درې نیم زره کور د زنه خان لدی درې نیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلات سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نستا ټلیفون کار نه کوي له هر سنه به برخه پاتې یو څو واره موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسولین څوک نه رسوي نو اوس دا هله لرو چې له ازادي رادیو نه چې زموږ غږ خپور کړي او تر مسولین تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر سنه به برخه پاتې ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو تر نیم زره کور نه پوس لرو چې موږ پالته باید پایا راکړل شي او د موږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي موږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مول مشکلات سره مخ دي مسافر له مشکلات سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې دي غزنی په سات هم شاته پاتې یو هیڅ نه لرو لزادې راډیو نه هله لرو چې دا زموږ غاخ پوکړي او تر مسولین پوري ورسیږي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم هلمې د اسلامي امارت د مشرانو څه دا ده چې د غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي د افغانستان خلک ستړي دي بېوازله دي شی نه لري داسې ډېر کورونه شته داسې ډېر خلک شته چې ډوډۍ یې په شپو شپو نه ده خوړلې نه ورسېږي بچان یې وږي ناست دي طالبان خپل بچې کې دوی چې هر څوک غوښې وریژې خوري دوی ځان په خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لجلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې نورو را د کوم مرستې چې دلته د بیوزل په نامه د دبليو پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی دغه مرستې بیل دي چې د افغانانو تر مابین د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړ کړي او اختلاف جوړ کړي نور کومه ګټه نه لري هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابین او ورور او ورور تر مابین ورور سخت اختلافات جوړ کړي دي حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابین د مرستو په نامه د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي د افغانانو په مابین کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. خزان همدرد یم د وړ مومی د ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده زموږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. د تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه ستاسو پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د آزادی رادیو خپرونې نشته او موږ تر هغه چې د آزادی رادیو خپرونې بند شوې دي موږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوهیو او نه ترې خبرېږو نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم آزادی خبریال والا احمد سلاوال د شه تبتون شه د خپل شه قرار ده د ولان خبرلان ټول سره برابر دي نو مشت هل را کده د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و بیا مشت و نو شماري هم په دې کې بدل کاټو باندې ورشي مشت د کاټونه شماره واخلس ده بیا چې په کوم هر مشکل چې درلوده نو مش خبرې کړو چې ته پیسې ورسه ته چې لو ورکړي او مشت ورکړه شم سي ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مش لو چم د مکتب ضرورت لرو ام دا دغه کلینیک ضرورت لرو په دې خانه شنو ولسوالې کې بیا تاغز کې د منادل په شاخ کې نو موږ د کلینیک ضرورت ته د شمسیانو د خوراک د اوبو ضرورت ته چې برمې نه لرو اوبو مو تلوي دي ځای ځای کې تلوي دي خوږې اوبه نه لرو موږ هیله کوو چې دېس کې چې موږ ته یو دغه برمم جوړ کړي او کلینیک هم جوړ کړي. مشکلات ډېر دي د افغانستان خلک خو تا ته معلومېږي ما ته معلومېږي چې ستړي دي زموږ د خاص کا سلامونه قبول کړه. السلام علیکم دا پیغام ورسوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام درته لرم. دا محال په افغانستان کې یم. موږ ورپور چارواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایم څخه چې کالدار دینه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دی پاتنه ولسوالۍ کې دی جدي غوسی خواجه عمرې ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلمانزی رامک رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د آزادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کم یو شهرت می چې تاسو ته درولې ګلو دا د ماده خوراکې ده او زمنګ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکي چې د طبي معالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکي چې د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځینې جنکي شپږ دې زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه بیا زر افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راستي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانی ډاکټر دي، او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دې زر غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي، موږ یې تحویل کړو. آزادی ریڈیو څخه ډیره مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو، السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ دا هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لویږي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شمه ټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لامه ورته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل ده، شه په خیر ده. آزادی راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبد د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېر حکومت زموږ دا غوښتنه ده، یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټول مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یې راوړو در اوسه پورې هیڅ درک نشته. هغه هیڅ سره نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله او ارزو دا ده، باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
السلام علیکم. زما آزادی راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه او نیک هیله د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه مال د مشرانو څخه دا هیله ده چې باید د نړۍ سره تعامل وکړي، دغه مرستې چې دغه باید ترلاسه کړي. دا بدلونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله خدای خلاص ته ډوډۍ وسته دی، نور او دی بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دا زما د آزادی راډیو له خوا نه شي.
زه د فراوله د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوي دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړی سي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته سي، اوبه به زیاته سي، دا بندونه وتړی سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند د ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یې راوړو یې در اوسه پورې هیڅ درک نشته. هغه هیڅ سره نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله او ارزو دا ده، باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نکړ، خو وی ویل چې لسګونه کسانو ته یې روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخې دي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواری نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او هغه غلطه او پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقې د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د ویني او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وي لاغه طریقې انسانانو ته انتقالېږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي، دا په دې انسانانو کې تبه منځ راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامدار وي او څو ورځې د پاره، او د سر درد پکې وي، ستونی درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفت کیږي بیا په دوی کې د سترګو سرواله او په بدن باندې یو نو رش یا دانی راخیږي، هغه سری سری دانی وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نو خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړی پلیټلیټ هغه لمن زوړی چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځ راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې بعض پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژړای هم ورکوي. ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي، چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منسترازي یا ژړای منسترازي، سترګو زیړواله یا د جلد زیړواله پکې وي او دي کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض علیم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه تبې خو د وولي په موسم کې طبيعتا چې ډيري وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید تبې ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي، چې منګه په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایست کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه ده چې په دای یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی منګه شاهد د دیو وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیت شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوی وو، سی چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کوم ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایت څخه یا هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي، چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې او سره لدی مونږ د ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او کشفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبه ده، نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي او تبه بیا موږ چې کلم دا معلومو دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه هکیا کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خوله کیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان د معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجنه دا تبه پیدا شوی وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چیرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي، که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ڈی ټي ورته وایو، ریپیډ انټیجن ټیسټ یا ورته ان اس 1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کوو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لاندې سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوخي او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي. او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشراتو څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
مری پکو کو کو کے بل جانان میں لٹھوا ما اور خرمان میں لٹھوا ما پل میں پیر کے لا سکھے
میں
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنه. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو ړنګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1928 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د ازادۍ میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. لدمې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اس کمینه دولت خېلو کې زیږیدلی ما او کله چې د مکتب شوی ما د خوندې ترتلو نو په هغه وخت کې لا داغې نه د مخه یعنی زه به څلور کلن 15 کلن به وم چې خار ترا کډه شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلن ما خوندې ته لاړم او د میا عمر لومړنۍ خوندې مې ولسته. بیا به میخانیکی لیسا ولسته.
د لومړنۍ ښوونځي وختونه په یاد دي. لډیر خلکو خپل امغه دي ابتدایي ښوونځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ ام سفیان مو په یاد دي؟
تمن لومړنۍ کالونه خو مې هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه مخ په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به عمومي او مرکزی خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کې مم په یاد دی یو زمونږه همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم تبن ستدی او په یاد مدي ځنې نورې دنیا ته خواره شوی دي ځان افغانستان کې دی.
سولمل صاحب تاسو ول چې میخانیکی لیسه مو ولوسته څنګه مو شو چې دې خواته مخه کوي؟ تاسو خپل خوا خوا کړي کورنۍ خوا خوا چې میخانیکی لیسه ول ولې او څه مول ول ولستل څه مو پکې زده کړ؟
دا په دغه پوری پښتنه ده او ماته یو بعد احساس راکې و سم چې دې مزګه دا انتخاب البته د دې انګیزې ساده و. هغه وخت دا چې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوانتون وسته چې پوانتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د 12 پاسانو لپاره د ماموریت چانس ډیر کم وو. نو ما په دغه حساب باندې دغه لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ ورکوله. خو انګېزو زه دې لیسې ته اړویست او لاړم منتها دا زما یو خراب انتخاب وو او ځکه چې کوم مضامین مې ومنه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. د هغې اساسات ریاضي وه فرضاً فزیک وه اندرسه وه تخنیکي رسم وه او دا مزامینو چې زما د ابتدایي نه ابتدانه ورسره نو جوړه. اگر که زه په خپل خونځي کې تر شپږم سیمپم پورې ول نمبر و مترم سیمپم پورې ول نمبر و ما خو دلته په ما من ډیر ذات پښاب ما پزان را وسته چې زه څلورم او پنځم نمبر ته لاړم. هغه نمبر مې نه دی خو هغه په ما من هغه مزامین ډیر درانه تمامې در او ما نه شولستای. نو بیا دا غینه بل انتخاب چې وو هغه په ما باندې بیا تحمل شو د هغه د نظامی تحصیلاتو چې د شوروي تیار تلاړم هغه زما د خوخي انتخاب نو هغه د شرایطو محصول چون په افغانستان کې جنگ او جګړه وا اول ته داسې او شرایطو چې دولسم نو فارغ شي د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکری ته به جلبولي نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم نو هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې
او نظامی برخه کې ما زده کړې وکړې عالی تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې نو هلته ما تاکتیک او نظامی زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتونو
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني تر دې چې یو پوځي زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورم چې تاسې نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریغه راته پیدا شوه د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیدل نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ډالې سوه او پسرلی پکې منعقد سوه او بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده هغه بیا راته تاثیر کړ هغه شعر په نګرا ورځپاڼه کې چاپم شو بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلی او شعرونه نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توانم را کې پیدا شو نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیک پور لپسې او د راډیو افغانستان نه خپورم سو غچ اور په نامه مانی نو هغه ما ډیره ښه خاطره وه
طبعا تاسو ادبیاتو ته له شعره شروع کړی ده خو اوس لنډی کیسې ډېرې لیکي لنډی کیسې مو کله پیل کړې
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وه او یو هغه و چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرېښود دغه وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلی دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ سوی ما کیسې مې لیکلي شعر مې نه دی لیکلی او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وخت په کې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي هغسې پخې به نه وي خو ډېرې محدودې وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونهسو لیکلی دا هېڅ شی مې ونهسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې البته د هغې اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنې ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و او کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې له عسکرۍ ځان خلاص کړئ نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي
تشویش خو بیخي را سره و خو ما درته زما تصور دا و چې پنځه کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا او چې دلته به ټول راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډیر سوی و
تود شوی
و تود سوی و. نو هلته بیا ما له ښه مرغه ډېره هڅه وکړه زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم خاندار ته زه ورکړم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ سو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بیرته لغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یوه اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وظیفه مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه.
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و.
بله بله بله.
او مجله څومره خپره شوه؟ څو ګڼې خپره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خبره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لاغوه. پوهنتون موده هم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې دپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمل صاحب تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست. لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرای په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند په پروګرام کې هم زه ما برخه واخیسته د هغې برخه هم کوم. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه لوبغاړي پاس منې هلته مې هم دنده اجرا کړله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړی که څنګه؟
او پېښور کې درې کاله وم او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلوا کې وم.
په سلوا کې مو څومره وخت تیر کړو؟ څه مو کول
په سلوا کې؟ نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله مو سلوا کې تیر کړي او سلوا کې مې آزاد تجارت کاوه.
سلوا کې ته څنګه ولاړی او بیا مو سلوا کې ژبه هم زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې. هلته یو درې میاشتې وم بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي او لویې برخې هلته له سلواکو میرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وي او زما میرمن یو ډول د پردیتوب احساس کوو. هلته نو دلته لندن کې خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم تاسې چې لکله په لندن کې اوسئ، لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که رښتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته، کله چې دیخوا دغه د لندن ته راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې اته نه لس کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه مې اخیستې، ډیرو سره مې مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه او دوامداره لیکنې کوم دلته. دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستاني ټولګې خپرې کړې دي او په درېو مجموعو همدا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورود کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالم نومېږي، دا ځلې په دې باندې کار کوم. دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي او بله مجموعه چې ده ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې یوځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسې توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسې موسیقي یادوي دومره کیسې لیکئ چې هغه یوه ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم، هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. و موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي د ودې.
سلیمان صاحب، لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي، لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډیر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګا زیږنده ده او په معنی چا کار نه دی کړی. ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمن کیږي له کومو ستونزو نه تیریږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. پرځن یو قصه کې ما ناشناس قصه کړه، خدا غ ناشناس نه دی، شاید امغه ناشناسی بل خو غ ناشناس نه دی، ما اصلا اغه ناشناس مرګ کړه دی، ناشناس وجود کې می ټول نرمندان کې، یعنی زمنګ په خبري ټول نه کې چې څوک نرمند کیږي سندرغړی کیږي اغه ل څومره خطرون د کور نه ولې تر ټول نه پوری د د د د څومره اهانت هغه کیږي هوا ته د خود په مرګ تمامې دی شي
نو لکه چې شیویم دی داسې
او شوی د هر نرمن چې تاسو د دسی ووري دغه ترشا یو نو یا تراژیدی پرته ده، یو نو دردونه پرته د هر یو خدا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه د هنري کړم او قصه کړم.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده، که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان لما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني تر پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي، همیشه دا پوښتنه رغنه کیږي هم د خپل وطنداران هم حتی خارجیان او او هغه هم لرم څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرم، خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي، زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونه مانی او غیر ناولونه ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم، نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي، نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونه لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپل تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند د دومره هسکو ژورو په منځ کې حتمان انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې، تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا کدي هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبور شوي چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي؟
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوم، یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان د مخکې مرته وي د ناشناس، نو دا بدې خاطرې دي. او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي، زه په دغه نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم چیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي، یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته، یعنی دا یو ښه خاطره و ماته کنه، یا فرضاً یو
جالبه
چې ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و او د یو خون کې ما شو، نو ما په اول ډرامه ما په سلور ورځو کې ولي کلا رادیو داستان چې پر لپس کورس نو دا
تاسو دې غواخونو خبره وکړه چې دې دوه کیسو په خاطر غواښونه درته وشول دلیل څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اٹکلونه ما البته یو څو پکې مناقص کچې مزایمتی ټلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب دغه سړی دغه ځوی دغه سی کارونه کړی او وایره سرګزاش پت شو او تا کټ مټ دغه دراله چې وغه وخت تیر دی دغه سینو دغه د خو تعدی شو ما خواله دا چې دغه وخت کې اروپا ته راتلم که اروپا ته نه راتلای نو مشکلات هم راته ایجادې ده او دا بل داستان چې وو د ناشناس داستان د ناشناس داستان ما خطاز ته مخ کې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې و د ټول افغان یا پښتون هنرمن چې دای چې کله سندرغړی کیږي یعنی لکومو اغزنو لارو نه تیریږي لکومو وانیو نه تیریږي ناشناس خو هم دا نوم یې خپل ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې پوونه پوهیږي که نه خو دا د نوم خبره نه وه یعنې خو ویر هم دغسې نه شروع کړي دا که ته د قمرګل ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي خو زه ته نه خبر څه وایم ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د څومره هارمونی ماتې شوي د څومره اکارډیونه مات شوي تر څه چې بیا وروسته د بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته آزادي ورکوي مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر سوی دی نو دا د ناشنلس کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړی دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یاده کړې ده او داسې دی نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس ته هم دا وویلو چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو ده
ډېره مننه ډېره مننه خوشاله دی اس خدای په امان
Nor makawa na zunna